بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ. محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسې کبر شروع کوئ، چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغې بلارې ډلې وویل چې زموږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
دلو یو بخون کې خدای په سپیڅلې نامه د ترنډې قدر منوردم کو سلامونه وخت مو په خیر. نن دوشنبه ورځ د 1403 لمریز کال سل وغې د میاشتې 15مه د 1446 هجری قمری کال د شعبان د مبارک میاشتې 4مه او د 2015 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې 3مه نیټه د زمان الله زمانی د خپل ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا به ایران په فضایي برخه کې کومې مهمې لاسته راوړنې لري تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د زوکړې په تړاو ځانګړی پروګرام واورئ، او په پای کې به هم په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریا یا هم د 57 لسیز په تړاو له ښاغلي ډاکټر علي واحدي او ښاغلي مولانا عابد حسین شاکری سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز تکرار واورئ، چې له دې سره به زموږ د ننوزي یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د دښمنانو پر وړاندې په مقابلې د تهران او باکو ټینګار. د ناچاو د توکو په چاودنو کې هره میاشت تر 55 پورې افغانانو ته اوښتې مرګ ژوبله. له افغانستان سره په ګډه د پولیو د له منځه وړلو لپاره د پاکستان هڅې، او په لویدیځه غاړه کې د سینوسټي رژیم پر وړاندې پر مقاومت ټینګار. هم بشپړ خبرونه. د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام زوکړه دی تاسو ټولو ته مبارک وي. نن د دوشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د فبروري 3مه او د 1446 هجري قمري کال د شعبان د مبارک میاشتې 4مه نیټه ده چې د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره سمون خوري. د 28 هجری قمری کال د شعبان د مبارک میاشتې په 4مه نیټه د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړي امام حضرت امام علی علیه السلام یو زوی حضرت عباس چې لقبونه یې ابوالفضل، قمر بن هاشم، علمدار کربلا او سقاو په مدینه کې وزیږید. د هغه حضرت قدرمنه مور ام البنین نومیده چې د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها له وفات وروسته د حضرت امام علی علیه السلام میرمن شوه. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د عاشورا د پاتسون هم سره منځته کوونکی دی چې په سرخندنې، قربانۍ، ایثار او شهادت سره وتوانید له خپل امام زمان سره مینه او دوستی ثابته او دا ډول د حقیقت د لارې د پلټونکو لپاره د وفادارۍ د وړ بیلګې لقب ترلاسه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت په کالندار کې د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې ورځ د جانباز ورځ نومول شوې ده. د ایران د راډیو تلویزیون اداره یعنی صدا او سیما د حضرت عباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ټولو ازادي غواړو ته مبارکي وایي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي او د آذربایجان د ولسمشر د بهرني سیاست مرستیال د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. د پارسوډي د خبر له مخې د آذربایجان د ولسمشر د بهرني سیاست سلاحکار حکمت اجیوف پرون د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا له منشي او په دغه شورا کې د اسلامي انقلاب د رهبر له استازي علي اکبر احمدیان سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. احمدیان د تهران او باکو د اړیکو پر پراختیا ضرورت ته په اشاره سره وویل. د دواړو خواوو دښمنان او بدخوان غواړي چې د ایران او آذربایجان جمهوریت اړیکې دوستانه نه وي، خو د دواړو هیوادونو عقلانیت باید میدان ته داخل شي او دا تخریبي فضا کنټرول کړي. احمدیان د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره په کتنه کې د مختلفو مسایلو په هکله د شویو موافقو پر تعقیب ټینګار وکړ. د آذربایجان د ولسمشر د بهرنۍ تګلارې مرستیال همدارنګه وویل د دواړو هیوادونو اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. په تېره بیا له الهام علیوف سره د ایران د ملي امنیت عالي شورا د منشي له کتنې وروسته له باکو څخه یو شمېر چارواکي ایران ته راغلي دي. په شمال ختیځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د نمایندګۍ مشر د پاکستان د کراچۍ ښار له چارواکو سره د دوه اړخیزو ملګرتیا او د پراختیا خبر ورکړی. د ایران په شمال ختیځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د نمایندګۍ مشر احمد معصومی فر ویلي د خراسان رضوي ولایت چارواکو او د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ د چارواکو ترمنځ په کتنه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا موافقه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دغه هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مړه او یا ټپیان کیږي. اوچا پرون د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې دغو چاودنو تر 80% پورې قربانیان ماشومان دي. اوچا ویلي چې 2015 کال په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو د پاکولو او ماینونو او ناچاودو توکو د خطر په اړه د پوهاوي د پروګرامونو لپاره 1.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې د مخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د روان 2015 کال د جنوري په 15 په یو راپور کې ویلي وو چې د تیر 2016 کال په اوږدو کې له 500 څخه زیات افغان ماشومان د ناچاودو توکو په چاودنو کې مړه او یا هم ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې یې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د موسسو لخوا نږدې 15 میلیونه ماینونه او ناچاودیدونکي توکي راټول کړي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې له ازبکستان سره یې د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړه لاسلیک کړې ده. نوموړي وزارت پرون په یوې خبرپاڼې کې لیکلي چې دا هوکړه د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ لاسلیک شوې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د ازبکستان خصوصي سکتور له پلاوي سره لیدلې دي. عزیزی وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو له کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره دې لږ تر لږه په کال کې 15 نندارتونونه جوړ شي. د خبر پاڼې په حواله د دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې خونې پر جوړولو هم خبرې شوې دي. دوستان اوس هم له کابل څخه د هوا د ککړتیا په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسولینو کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د هوا د ککړتیا کچه راټیټه شوې او په دې برخه کې د دوی هڅې دوام لري. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال زینول عابدین عابد په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په وروستیو دریو میاشتو کې د ترافیک عمومي ریاست سره په همغږۍ له 4 ورځو زیات دود تولیدونکي موټرونه چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل درول شوي دي.
تخنیکی ارقام شی چې په لومړي لوسو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د هوا د ککړتیا وضعیت ښه دی او په دې برخه کې زموږ هڅې او کوششونه لا دوام لري.
د کاغلی عابد په وینا د چاپیریال ساتنې ادارې د څارنې او ارزونې ټیمونه په دوامدار ډول د هغو فعالیتونو څارنه او ارزونه ترسره کوي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. نوموړی وایي چې له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې د چاپیریال اصول نه مراد کوي.
زموږ غوښتنه د کابل شریف خلکو څخه دا ده د امکان تر حد دې هڅه وکړي چې زیات ککړونکي توکي لکه ربړ او پلاستیک، ټیرونه او نور هغه شیان چې ډېر دود تولیدوي ونه کاروي، ځکه چې د دوی د صحت او روغتیا په پاکې هوا پورې تړاو لري. هر څومره چې هوا او چاپیریال پاک وي په هماغه کچه به له ښې روغتیا او صحت څخه برخمن وي.
همداراز د ادارې یو ځل بیا د کابل ښاریانو غوښتي چې د هغو سوځېدونکو موادو له ګټې اخیستنې څخه ډډه وکړي چې په مستقیمه توګه هوا ککړوي. ښاغلی عابد دغه راز وایي چې له زیربطو ادارو سره په همغږۍ د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کمولو په موخه شپږ میاشتنی عملیاتي پلان ترتیب شوی چې اوس مهال د تطبیق په حال کې دی. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي پاک او زرغون چاپیریال یو اړتیا ګڼي او له خلکو او حکومت څخه غواړي چې د ککړ چاپیریال په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
د هوا حالات په ورځ په ورځ په بدترېدو باندې دي، یعنی د ماشینري بخش کې د موټرو د فابریکو د غیر استاندارد حمامونو زیاتوالی ورځ په ورځ زیاتیږي او دا باعث دی کیږي چې دغه د زمونږ او تاسې هوا را خرابه کړي.
هیره دې نه وي چې د ژمي په موسم کې د ډبرو سکرو، لرګیو، پلاستیک، ټایرونو او ربړونو سوځول هغه څه دي چې په مستقیم ډول د هوا د ککړتیا سبب کیږي. همداراز اقلیمي بدلون د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا، د شنو ساحو کمښت، خامه سړکونه، له بې کیفیته نفتي توکو څخه استفاده او د وسایطو زیاتوالی او زوړوالی د هوا د ککړتیا له عواملو څخه ګڼل کیږي. فضل غنی، حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. په پاکستان کې طالبانو سفیر سردار احمد شکی په دغه هیواد کې د افغانانو نیولو او په زوره بیرته افغانستان ته ستنولو په غبرګون کې ویلي د پاکستان د حکومت دغه چلند ستونزې نه شي حل کولی، بلکې کرکې زیږوي. د طالبانو دغه سفیر ویلي چې د پاکستان له حکومت سره یې خبرې روانې دي څو د افغانانو پر وړاندې ستونزې حل کړي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف بیا ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځه وړلو هڅه کوي. شریف دا خبره پرون د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. د شریف په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروسي ناروغۍ شنډول ممکن دي، هغه نه دی ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو په له منځه وړلو کې همکاري یا همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې پولیو لا پکې نه ده ختمه شوې. پاکستان کې تیر کال د پولیو واویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې هم تیر اونۍ د پولیو د له منځه وړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوه څو شپږ میلیونه ماشومان واکسین شي. او وروستۍ خبر هم ده چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ ټینګار کړی چې په لویدیځ غاړه کې به مقاومت دوام ولري او د سینوسټي نیوګرانو د الحاق او بې ځایه کولو پلانونه به ناکام شي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په یوه بیانیه کې د لویدیځ غاړې د جنین په جنوب کې په قبطه سیمه کې د خلکو د شهادت په مناسبت د تسلیت مراتب وړاندې کړي او ټینګار یې کړی چې د سینوسټي نیوګرو د ترور عملیات او پر جنین باندې د هغوی پر لپسې حملې او سخت بریدونه به هیڅکله د ولس اراده ماته نه کړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو خبرو د نمزې د سیاسي تبصره برخه ته چې موضوع د ایران په فضایي برخه کې کوم مهمه لستراوړنې لري. د سلوغې د مشتې 14 نیټه د ملي ټکنالوژي د ورځې په نوم نومول شوی چې په علمي ډګر کې د ایران د ځواکونو د ځوانو ساینسپوهانو او کارپوهانو د بې شمېره بریاوو او لستراوړنو نښه ده. د سلوغې 14 د فضایي ټکنالوژي ملي ورځ او د امید په نوم فضا ته د ایران د لومړنۍ سپوږمکۍ د استولو کلیزه ده. د فضایي ټکنالوژۍ د ملي ورځې د لمانځلو مراسم د ایران د فضایي تحقیقاتو په انسټیټیوټ کې پرون د فبروري میاشتې په 2 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان په شتون سره ترسره شول. پزشکیان همدارنګه د ملي دفاع وزارت او د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ د دفاعي او فضایي لاسته‌راوړنو له نندرتون څخه تر لیدنې وروسته له ټولو هغو کسانو مننه وکړه چې د دا ډول ویاړونو په جوړولو کې کار کړی دی. د ایران ولسمشر همدارنګه په دغه نندرتون کې فضایي لاسته‌راوړنو ته په اشاره سره وویل، نن سبا د ایران د ځوانو ساینسپوهانو د هلو ځلو له امله ایران د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې په فضا کې هم د تحقیقاتو او کشفي فضایي بیړیو د ترسره کولو توان لري او دغه علمي ځواکمن او قدرت نندارې ته وړاندې کوي. د فضایي ټکنالوژۍ د ملي ورځې او په دې مناسبت د یو لړ مراسمو په ترڅ کې له درې ایراني او داخلي سپوږمکیو مخکتنه وشوه. د پرون یک شنبه د فبروري په 2 د ملي ټکنالوژي ورځ په مراسمو کې د پارسي او سپوږمکۍ نوې شوې نمونه چې د پخوانۍ نسخې په پرتله ډېرې ځانګړتیاوې لري، د پارس دوه سپوږمکۍ د خورا لوړ انځور اخیستلو په دقت سره په دې مراسمو کې چې د مخابرات په وزارت کې جوړ شوی و مخکتنه وشوه. د ناوک له مخابراتي سپوږمکۍ څخه هم د ټکنالوژۍ د ملي ورځې په مناسبت د لوړې کچې د مخابراتي اړیکو د پیاوړتیا په هدف مخکتنه وشوه. له دې مراسمو سره سم به د فضایي او هوایي ټکنالوژۍ په برخه کې د ایران د څېړونکو د لاسته راوړنو نندارتون هم جوړ شي. د ایران د فضایي ادارې مشر حسن سالاریا د فضایي ټکنالوژۍ د ملي ورځې د مراسمو په پیل کې په دغه ډګر کې د ایران لاسته راوړنو او بریالیتوبونو ته اشاره وکړه. د ایران د فضایي ادارې مشر له دې مخکې ټینګار کړی و چې په دغه هیواد کې 25 سپوږمکۍ د جوړېدو په حال کې دي او 8 چمتو شوي سپوږمکۍ لرو. ایران د فضایي ټکنالوژۍ د لودونکو لسو هیوادونو په کتار کې دی او د فضایي علومو له پلوه په نړۍ کې 12 او په سیمه کې لومړی هیواد دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستان به هم تاسو خره غلا سو یاد تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. هیله ده چې زموږ نور پروګرامونه هم تعقیب کړئ او زموږ له سایټ څخه مننه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstray.ir/space په کې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه اورېدلی شي. زموږ نور پروګرامونه هم واورئ چې د حضرت عباس علیه السلام د زوکړې په تړاو ځانګړی پروګرام تاسو ته نشریږي او په پای کې به هم یو ګردی میز چې زموږ همکار چمتو کړی واوري چې له دې سره به زموږ د نوز یو ساعته سارانه خبرونه هم پای ته ورسیږي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړی دا ډیره زیاته مننه کوو. تاسو په لویه بخون کې خدای سپارو.
د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو د دای د خبرونی په دې برخه کې زه محسنی او زما محترم همکار فاطمی صاحب ستاسو حضور ته حاضر شوی یو څو د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د زوکړي په د کالیز په مناسبت یو خاص پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د توجه او استفادې وړ مو وګرځي.
قدرمنو دوستانو، عباس ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام کنیت ابو الفضل او مور فاطمه کلابیه کنیت ام البنین بو. پشپگوشتم هجری قمری کال کی وزیجد او آغت قمر بنی هاشم سقا او صاحب لواه الحسین لقبونه ورکرل شیوی دی.
په مقاتلو یعنی هغو کتابونو کې چې د حسین علیه السلام د شهادت د پیښې په هکله لیکل شوي دي راغلي دي، عباس علیه السلام لوړ او دنګ سړی و، او چې کله به په دنګو آسونو سپور و نو پښې به یې په مځکه لګېدې. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي چې هغه د یو بصیرت او زیرتیا د ښه عقل او پوخ ایمان لرونکی سړی و. د روایتونو له مخې حضرت عباس علمدار د ډیر علم خاوند هم و، او د خپلې زمانې یو فاضل کس هم ګڼل کېده، او په یو شمیر جنګونو کې له خپل پلار حضرت امام علی علیه السلام سره د دشمن په خلاف څنګ په څنګ جنګېده. هغوی داسې شخصیت درلود چې د کربلا په پیشه کې دشمنانو د هغه شخصیت د امام حسین علیه السلام د لشکر یو لویه او مضبوطه ستنه ګڼله. له همدې کبله یې غوښتل چې په مختلفو طریقو او لارو هغه د امام حسین علیه السلام نه جلا کړي، لکه د ابن زیاد له اړخه د عبدالله بن حزام په لاس د امان نامې راوړل د دې لپاره چې ځان ته یې نږدې کړي، او لکه یو ځل شمر ابن زلجوشن د هغوی د خپلوۍ له وجې هغه ته آواز وکړ: ای زما د خور اولاده، عباس او د هغه وړونو چیرته یی؟ خو عباس علیه السلام ډیر پوه کس و، او د دې آوازونو یې هیڅ ځواب ور نه کړ. حضرت ابو الفضل چې له خپل ورور امام حسین علیه السلام سره په کربلا کې موجود و، په دغه تور وځو کې څو ارزښتناک کارونه په غاړه درلودل. هغه کارونه چې د امام حسین علیه السلام د اهل بیتو له امنیت او آرامش سره یې اړه لرله، لکه د خیمو ساتنه او د اوبو راوړل، د محاصره او د اوبو د بندیدو پر وځو کې چې له اووم محرم الحرام نه شروع شول، کله چې د امام حسین علیه السلام د کورنۍ تنده زیاته شوه، ابو الفضل العباس په خپلې فداکارۍ سره له دیرشو سپرو د اوبو دیرش مشکونه د تژو لپاره خیمو ته راورسول.
شیخ مفید وای د محرم الحرام په نهمه په مازیګر عمر سعد یو ځل خپل لخکر چمتو کړ او د جنگ اعلان وکړ، او د امام حسین علیه السلام له خیمو سره په صف کې ودرېدل، او په داسې حال کې چې ابو الفضل العباس د خپل خیمې مخې ته ناست و او تورې په غې کې ایښې وه او د ډېرې ستړیا له وجې وده شوی و، د لښکر او آسونو او زارونه یې د ګرانې خور بی بی زینب سلام الله علیها تر غوږ شو. ورې ورې راویښ کړ، عباس علیه السلام سر اوچت کړ او وی فرمایل: اوس می پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په خوب کې ولی چې وی فرمایل: ای حسینا، موږ ستا په انتظار یو. بی بی زینب سلام الله علیها چې دا خبره واورېده نو مخ یې ووهله او وی ویل: ای افسوس! هغه حضرت بی بی ته ډاډ ورکړ او خاموشه یې کړه، او بیا یې بی بی وویل: ای عباسه، سپورشه او دوی ته ورشه او وی پخته چی څه غواړي. ابو الفضل العباس له شلو سپرو سره د هغوی اړخ ته لاړ او پوښتنه یې ترې وکړه. هغوی وویل چې زموږ امیر یعنی مشر دا حکم کړی چې یا تسلیم شئ او یا جنگ ته چمتو شئ. عباس علیه السلام خپل ورور ته خبر برساوه. امام وفرمایل دوی ته ووایه چې موږ ته د نن شپې مهلت راکړي چې لمونځ او د قرآن کریم تلاوت وکړو او سبا ته به تیار یو. عباس علیه السلام د خپل ورور پیغام هغوی ته ورساوه او هغوی ومنل.
عباس علیه السلام د امام حسین علیه السلام په یارانو کې آخري کس و چې شهید شو، او دا د وفاداری او همدردی یو لویه نښه ده، تر دې چې خپل وړونه یې هم له ځانه مخکې میدان ته واستول چې په خپله آخري کس وي چې د امام حسین علیه السلام په خوا کې پاتې شي. په مقاتلو کې راغلی دی چې کله د امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت د اهل بیت علیهم السلام تنده زیاته شوه، نو عباس علمدار له وروره وغوښتل چې د جنگ اجازت ورکړي، خو امام حسین علیه السلام ورته وفرمایل ته زما بیرغوال یعنی پرچمدار یې، خو لاړ شه او د اهل بیت علیهم السلام لپاره اوبه راوړه. عباس علیه السلام د فرات په لور روان شو، او له دې وجه چې لشکروالو هغه ښه پیژندو نو لاره یې ورته پریښودله. هغه حضرت چې کله اوبو ته ورسیده او غوښتل یې چې اوبه وڅښي، نو د ورور تنده یې ورپه یاد شوه. اوبه یې توی کړې، مشک یې ډک کړ او د ونو له لارې خیمو ته روان شو. هر یو کس چې به هغه ته نږدې کېده قتلی ده به، تر دې چې د زید ابن ورقه او حکیم ابن توفیل په لاسو په هغه تفصیل سره چې په مقاتلو کې لیکل شوی دی شهید کړای شو.
وایي چې یوه ورځ امام سجاد علیه السلام عبیدالله بن عباس د ابوالفضل العباس زوی ته وکتل او له مبارکو سترګو نه یې اوښکې روان شوې، او بیا یې وفرمایل د احد تر ورځې زیاته یوه ورځ هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لپاره سخته نه وه چې د حمزه اسدالله غوندې تره یې له لاسه ورکړ، او له هغې وروسته د موته د جنگ ورځه چې د تره زوی جعفر یې له لاسه ورکړ. خو د حسین علیه السلام د ورځې په شان یوه ورځ هم نه وه چې 10,000 کسانو هغوی محاصره کړل او ځانونه یې مسلمانان ګڼل او غوښتل یې چې د امام په قتل سره ځانونه خدای ته نږدې کړي، په داسې حال کې چې امام به هغوی ته خدای وریادولو او هغوی ته به یې نصیحت کولو، خو څه ګټه یې ونه کړه او په آخر کې یې هغه په ظلم سره شهید کړ. بیا یې وفرمایل خدای دې زما تره عباس علیه السلام وبخشي چې دین یې په خپل ځان غوره کړ او ډیره عجیبه آزموینه یې ورکړه او ځان یې له وروره فدا کړ. تر دې چې لاسونه یې پرېښول او خدای د هغې لاسونو په ځای هغه ته دوه وزر ورکړل چې له ملایکو سره سم په جنت کې الوزي، لکه د جعفر او عباس په شان یې د خدای په نزد داسې لوړ مقام دی چې ټول شهیدان ورته زاریږي.
حضرت عباس علمدار که څه هم ډیری خوبۍ لرلې او عالم او فاضل کس و، خو د هغه زیات شهرت د هغه د وفاداری په کربلا کې د هغه د میړانې او له حضرت امام حسین علیه السلام سره د هغه د وفا په وجه دی. د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه باندې حضرت عباس علیه السلام شهید شو او د شهادت په وخت یې عمر 34 کاله و.
تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
تاسو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو د نور دونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زیات ولخ کړنه یم او تاسو هند در خبرونه اوري. د تیرې جمعې ورځ چې د 1403 هجری لمریز کال د سلوغې 12 او د 2025 کال د جنوري 13 سره برابر و، په ایران کې د اسلامي انقلاب د مبارک فجر یا سباون لسیزه و. له دغه لسیزې پوره شپږ څلوېښت کاله مخکې د 1450 لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 12 نېټه د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمیني له وطنه د 15 کالو د لریوالي او جلاوطنۍ وروسته د خلکو په بېساري هرکلي سره ایران ته راستون شو. ایران ته د امام خمینی له راتګ لس ورځې وروسته د 1450 کال د سلواغې په 22 نېټه د ایران پرتمین اسلامي انقلاب بریالی شو. له همدې امله د سلواغې له 12 څخه د همدې میاشتې تر 22 نېټې پورې چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب ورځ د فجر یا سباون لسیزې په نوم نومول شوې ده. په دغه لسو ورځو کې د ایران خلک د هر کال د اسلامي انقلاب د بریالیتوب ځانګړي مراسم او جشنونه ترسره کوي. دغه مراسم د امام خمیني تر رسیدو له تاریخي شبې کلیزې یعنی د سلواغې د 12 سحر څخه د ارواښاد د امام په فاق حرم کې د تهران په مهرآباد هوایي او همدارس په ټول اسلامي ایران کې پیل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمیني په مشرۍ د ایران اسلامي انقلاب په نړۍ کې په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، دینی او کلتوري برخو کې ډیر اغیزناک انقلاب و. د ټولې نړۍ له کمزورو خلکو څخه ملاتړ، ازادي غوښتنه او په عدالت باندې پابندي، له استعمار سره مبارزه او د برابرۍ او ورورولۍ سپارښتنه د اسلامي انقلاب له اصلي ارمانونو څخه دي. دا ځانګړي سبب شوی چې د دې انقلاب د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تیره بیا د بیوزلو، ضعیفو او تر ظلم لاندې هیوادونو د پام وړ وګرځېږي. خپلواکي، بیداري او ازادۍ غوښتنه د اسلامي انقلاب د اصلي شعار په توګه ډیر زر د ایران له پولو ووتله او د انقلاب د نړۍ د مظلومو او پتمنو ولسونو لپاره یې په یو مثال بدله شوه. په دې لړ کې د لاتینی امریکې په ډیری هیوادونو کې چې خپلې په بیلابیلو اړخونو کې د استعمار په تیره بیا د امریکې او د لویدیځو هیوادونو د شتون او نفوذ تجربه درلوده، د ایران انقلاب ته ډیر پام کړی دی. منځنی ختیځ، افغانستان او ګڼ نور هغه هیوادونه دي چې د اسلامي انقلاب په پل کې خود او له غاصب رژیمونو سره تر پایه د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزې کړي. موږ هم د تهران رادیو هنداره اوسنۍ خپرونه د فجر یا سباون مبارکی لسیز تزنگری کردی. پا خبروانه که رسره در سیاسی چارو شنون که هاغلای دکتور علی وحیدی او هاغلای مولانا عابد حسین شاکیر سمیل ماندی. خو مخی ترده چی بست ور شو یوالان داده مال رو بیرترا گرزو. نو یو ځل بیا هم خرغلاس تاسې هندر خپرونه اوري چې په ایران کې د اسلامي انقلاب د مبارک فجر یا سباون لسیزې شپږ څلوېښتمې کلیزې ته مو ځانګړې کړي. په خپرونه کې راسره د سیاسي چارو شنونکی هاغلی دکتور علي واحدي او هاغلی مولانا عابد حسین شاکري میلمانه دي. تاسې ټولو درنو اورېدونکو او هاغلو میلمنو ته خرغلاس وایم. په خیر اغلی، بحث له هاغلی دکتور علي واحدي صاحب څخه پیل کوو. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې بحث ته راغلی. تاسې ته په خیر اغلاس وایم. د اسلامي انقلاب بارے لطوب چی د فجر لسیزه ورته وای په ایران سیمه او نړۍ باندې کوم تاثیرات او تغیرات رامنځته کړي؟
په ایران او په سیمه او په نړۍ کې خورا پراخ بدلونونه د انقلاب اسلامي بارے لطوب څخه رامنځته شوه. په ایران کې دا و چې شاهي نظام نسکور او طول فوزی او اطلاعاتی امریکایی زواکون ایران څخه اخراج، او مهم مسئله دا و چې د ایران سیاسی اړیکې د اسرائیل رژیم سره پریکر شو، او د اسرائیل سفارت فلسطینان ته وسپارل شو، او همدغه راز په سیمه کې اسلامي بیشتر رامنځته شو، او په نړۍ کې هغه دوه قدرتونه چې اتحادي جماهیر شوروي چې یو کمونیستي او الهادي قدرت و، او همدغه راز غرب امریکا چې یو غربي قدرتونه پر نړۍ باندې په کامل ټول تسلط درلود، او اکثر هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه حکام د دوی تر فرمان لاندې وو. یو خورا مهم بدلون رامنځته شو. بدلون دا و چې د امام خمینی په پیغام سره چې ټول اسلامي هیوادونه ته وویل چې اسلامي هیوادونه باید خپلواک سي، او په اسلامي هیوادونو کې باید اسلامي نظام تشکیل سي، او اسلامي هیوادونه باید دغه دوه استعماري قدرتونه چې یو اتحادي جماهیر شوروي او امریکا له منګل څخه او واک څخه خپل استقلال رامنځته کړي، او دا بدلونونه رامنځته شول. موږ ګورو چې د فلسطین مسله چې خورا مسله وه د اسلامي حکومت لپاره، هغه هېر شوی و، او غوښتل چې هغه په کلي ډول د اذهانو څخه ماوسي. ولې امام خمینی د فلسطین په اړه د روژې د میاشتې هغه وروستۍ جمعه د فلسطین په نوم یاد کړل، او همدغه راز په فلسطین کې جهادي او مبارزاتي ګوندونه تشکیل شول چې حماس د جمهوري د انقلاب اسلامي په ملاتړ سره رامنځته شو. همدغه راز په لبنان کې حزب الله رامنځته شو، په عراق کې حشدو شعبي، او په یمن کې انصار الله. موږ ګورو چې په سیمه کې یو خورا پیاوړی مقاومتي محور د اسرائیل پر ضد رامنځته شول، او په افغانستان کې هم دغه راز د انقلاب اسلامي د پملاتر سره ګورو چې مجاهدین البته بریا را سره
پور ودان. ډاکټر علي وحیدی چیزوا برکړ هغه مولانا عبد حسین شاکری ته هم په خیر اغلی ستاسو په نظر د اسلامي انقلاب برې لټوب چې د فجر لسی زورته وای په ایران سیمه ونړي باندې کوم تاثیرات او تغیرات را مستکړي
دي؟ د دې انقلاب په پوره دنیا باندې ډیر عجیب او غریب اثرات دي. څوره دنیا کې مستضعف قومونه دي، خصوصا بیا مسلمانان. هغه په ذهن کې پاس د دې انقلاب کامیابی نه یو د امید لهر پیدا شولو، هغه ته دا خبره بالکل باور شوله چې یقینا کا امام خمینی په شان ته عظیم لیډر وي چې فانی فی الله وي، هغه هیڅ قسم څخه راز سوا د الله رضایت نه بل څه نه وي، خپل ځان ته خپل خاندان ته څه ذهن کې خیالات نه وي. او دې سره سره داسې لیډر څه کله شي نو د دې لیډر په نتیجه کې قوم ور باندې کوم اعتماد پیدا کړل او پیدا کیږي هم یقینا د سلیډر باندې نو قوم او سره مرسته وي او د الله طرف نه مدد هغه خاصی بنیادی شي دی. نو د دې نتیجه باندې ویل کا د ایران انقلاب کې رونما شوله څنګه دای هزار ساله کوم شاهنشاهي نظام او هغه ختم شولو یو اسلامی نظام راغلو. چا دا باور نشو کولای چې شاهنشاهي نظام غایو د سې کاس په زری سره هغه به ظاهر یو مجتهد دی، یو عالم، یو د دین سره وبستا کاس دی او ظاهری سره وسایل نشته دي. خبر حال څه کله خدای یو کار کوي، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. بار الله تعالی څه کوم کار کوي خو د الله تعالی کار د پر به هم بنده اسباب کوشش کوي پیدا کوي. نه دین انقلاب نه خاص خبره یو داش فلت هغه کسانو ذهن کې د امید پیدا شو چې فاسد نظام بر خلاف جد و جهد شروع شی، الله ما توکل وی، بهترین لیډر وی، قوم سره مرسته وی، حکمیابی گی. او دی سره سره دویم خبره داده چه در انقلاب دا سراتم خلکو نی پرخللو و دا دی واجه هم دی امام خمینی اغا پاک ذات و چه دا نکسان دستی هم دی چه اغوی خواه ظاهری لحاظه که دیشی امام خمینی مسلک ولی نوی خب بیا دی باوجود چه مسلک ولی نوی څکل هغه خپل ملکی مشکلات راشي، خاص کر هغه مشکلات څنګه نظام و طرف نه یو نظام د هیڅ پاتې نه لګی چې د نظام کوم طرف ته روان دی، څه د کیږي ملک د فائدې طرف ته روان کړي، نقصان طرف ته روان کړي. داسې کې ما ته خپل مختلف داسې کسانو خبرونه رسیدل دي څنګه کله ډیر حد نه زیات ډسټرب شي، حد نه زیات پریشان شي، نغوی خود به خود به ساخته خلی نه د آواز وزي زموږ د ملک ته هم یو خمینی په کار دی. یعنی هغه گویا دا کې دا پیدا شوې ده چې کچېرې یو خن نظام ورچی چې هغه د غربا او د فقرا او د مسکینو حمیوي، هغه د مستکبرانو د ظالمانو حمینوي، هغه کې اقربا پروري نه وي، هغه کې د لوی کسان خیال نه وي، په مرید باندې فیصله کیږي. هغه د امام خمینی ولا نظام کې دی چې هغه یو اسلامي نظام دی، نه په دنیا باندې خاص کر مسلمانانو باندې خصوصي تور سره دا سرات هم پرخلي دي. و دی سره سره د انقلاب اسلامی ایران یو لوی اثر غد وحدت اسلامی حواله سره، اتحاد بین المسلمین حواله سره ډیر عجیب اثراتی مو څکل کا سنړې کې امام خمینی باوجودی څه کوم مسلک سره تعلق دی، شیعه مسلک سره تعلق وو، هغه د شونه بالکل بلاتار دی که یغه انسان پیغمبر هم تلیا کی، حتی انقلاب نو مخ کوم پیغمبر نه وو، څنګه کې د اسلامی وحدت بیا خاص کر دی اسلامی حکومت مسائل دی هغه مسائل دوپاره دی هغه आवाज وچتول، خصوصا د فلسطین مسالې دوپاره आवाज وچتول دا دی هغه پیغاماتو کې به تکاسي
ډیره ته مننه مولانا عبد حسین شاکری چې ځواب مرا کړ. دوستانو د خبرونه په دې برخه کې به هم یو لنډه د ملرو بیرترا ګرځو. درنو دوستانو یو ځل بیا هم خراغ لاسته سید اسلامی انقلاب د مبارک فجر یا سباون لسیزی شپږ څلوېښتمې کلیزې په مناسبت ځانګړي هنداره خپرونه اوري. په خپرونه کې راسره د سیاسي چارو شنونکو هغه لای ډاکټر علي وحیدی او هغه لای مولانا عبد حسین شاکری صاحب مېلمانه دي. وحیدی صاحب، ستاسو په نظر د اسلامی انقلاب بریا د اسلامی وحدت پر رامنځته کولو څومره تاثیر کړی او په دغه برخه کې د لا زیات یووالي ته د اسلامی انقلاب د لار تعقیبولو په موخه څه پکار دي؟
چې د انقلاب اسلامي په اړه باید ووایم، هغه دا و چې د انقلاب اسلامي د بریالیتوب په دغو لومړۍ ورځو کې حضرت امام خمینی ټول اسلامي وادونه او اسلامي ولسونو ته دا پیغام ورکړ چې اسلامي امت باید رامنځته شي او مسلمانان باید ټول سره یو موټی شي او اسلامي ورګړوي باید په وړتیا سره په دغه اړه په خورا پراخه کچه فعالیتونه پیل شي، ځکه چې د اسلام دشمنان غواړي چې د مسلمانانو کې د تفرقې په اچولو سره ام اسلامي وادونه تضعیف او ام اسلام ته په خورا پراخه کچه عاصم ورسوي. نو د دغو اسلام د دشمنانو د پروګرامونو د شیندلو په اړه هغه مهمه مسله دا ده چې مسلمانان باید خپل دنده د اتحاد او د وحدت په اړه ترسره کړي او اسلامي امت رامنځته شي او اسلام یو موټی شي. په هغه صورت سره نو په یقیني ډول سره ام د قدس شریف مسله او د فلسطین مسله به حل شي او قدس به آزاد شي او هم اسلامي ودونه خپل هغه اصلي واک به ترمنځ کې او د اسلام د دشمنانو په ځانګړې توګه د غربي ودونه او په راس کې د امریکا چې هغه دا پروګرامونه لري چې باید په اسلام کې هغه تفرقه ورځ په ورځ پراخه شي او اسلام د تفرقې په اسلام کې د تفرقې په اچولو سره هم اسلام تعصیب ورسي او هم اسلامي وادونه او اسلامي امت د اسلامي مقاومت د محور په تشکیلېدو سره چې دا د اسلامي امت په معنا ده چې د ماس د ملاتړ په اړه موږ ګورو یمن انصار الله او د عراق د شعبي او د لبنان کې حزب الله او همدغه راز د جمهور اسلامي او د نور اسلامي وادونو لخوا د یو واحد امت په توګه پر د ایماس په ملاتړ سره دوی د پر سینوستي رژیم باندې خپل عملیات ترسره کړل چې په نهایت کې موږ ګورو چې د دغه وحدت او یووالي په سبب نهایت کې موږ ګورو چې الحمدلله کامیابی او بریالیتوب د محور مقاومت په ځانګړې توګه د ایماس او د حزب الله په برخه شول او په نهایت کې اسرائیل د یو خورا ماتې سره مخامخ او امریکا په دغه مسله هم رسواس ول چې په دروغ وایي چې دوی وایي چې د مسلمانانو د ملاتړ اغوستون کې دی، په حقیقت کې هغه د اسلام د نابودۍ او د اسرائیل د بریالیتوب په ډول عمل کوي. نو الحمدلله انقلاب اسلامي وتوانېدل چې د امت اسلامي د تشکیلې دو زمينه رامنځته کړي چې په نهایت کې ان شاء الله ورځ د شاهد وو چې اسلامي امت په خورا پراخه کچه په نړۍ کې تشکیل شي او دغه تشکیلې دو په سره په نهایت کې ان شاء الله د قدس شریف د آزادېدو او د اسرائیل رژیم د نابودۍ او په نهایت کې اسلامی قانون او عدالت نړۍ په ټولو کچه کې ان شاء الله اجرایي شي.
د مسایلو کارپوه هغلی ډاکټر علي واحدي نړۍ مننه چې وخت مو راکړه او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. مولانا صاحب، ستاسو په نظر د اسلامي انقلاب بریا د اسلامي وحدت پر رامنځته کولو څومره تاثیر کړی او په دغه برخه کې لا زیات یووالي ته د اسلامي انقلاب د لار تعقیبولو په موخه څه پکار دي؟
بیا خصوصا د اوس طوفان لکسا ولا څه کوم 7 اکتوبر 2023 نه شروع شوی وو. دا طوفان لکسا حواله سره حکوم د امام خمینی انقلاب دی کې کردار ادا کو. د امام خمینی د انقلاب حکوم پیروکار و هغه حکوم کردار ادا کو، خصوصا هغه کسان چې هغه شکر فلسطینیان ادا کړل، لکه هغه نه خود انقلاب اسلام ایران، خود یمن، خود حزب الله، خود حشد الشعبی صدا ټول هغه کسان دي چې دوی عظیمی قربانی پیش کړې. دا ټول دلیل دی خبر دی چې دوی اتحاد بین المسلمین لپاره زبانی نه عملی کاری وکوي، یعنی که عملی کار دا چوک نه بولی هغه خدای زده چې یو کس ورځې په ټایم باندې رڼا په رڼا کې په غرمه کې انکار وکړي سورج نه سورج نشته دا خو به داسې وي. یعنی که ظاهري لحاظ هغسې جنګ د فلسطین او د اسرائیلو وو او فلسطین کې ټول زموږ سنی برادران دي شیعه برادران هلته نشته دي، خو امام خمینی کوم هغه نعره وه د اتحاد بین المسلمین دا خبره چیره شیعه سنی خپل منځ کې وړونه دي، چوک د منځ اختلافات پیدا کوي هغه یا جهیلان دي یا د غیار ایجنټان دي. او څه کله په فلسطین باندې هغو اهل سنت برادرانو باندې مشکل راغلو نه هغوی سره جنګ نه و، جنګ هغو سره و، خو دې باوجود وشولو ده څه دغو شیعو کسانو ورباندې عظیمې عظیمې قربانۍ ورکړي او دغو قربانیو نتیجه کې د فلسطینیانو قربانۍ د نورو کوم مختلف ګروهونو قربانۍ ورکړي، دوی قربانۍ په نتیجه کې رب ذوالجلال هغو فلسطینیانو ته عظیم فاتحي نصیب کا. اوس هم که چوک امام خمینی انقلاب سره د وابستګي یعنی د قلبي وابستګي لري څه ورباندې ګران وي، هغوی په کار دی د قرآن د اصل ده د ایران اصل نه، امام خمینی انقلاب چون قرآن ارخسته شوی قرآن دی ای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم اندی شان سره سره خدای دی چې نو المؤمنین خودن فصلی خو بین خوی کوم مؤمنان من دی دو منزل سولا وکوي. نن هم د امام خمینی انقلاب زاد قرآن نرخسته شوی دی، قرآن اصول مطابق دی که چوک د الله تعالی دی کتاب صحیح منون کی وی او د دې تنظر کې کوم د ایران انقلاب راغلو هغه انقلاب سره هغه عقیدتی وابستګي وی هغه انقلاب رمانی ګرامي نه پکار دی چې د امام خمینی او د قرآن اصل قرآن دی، د قرآن او د قرآن پیروکار امام خمینی د دوی دغه کومه تر سرکه ده چه اتحاد بین المسلمین ده دیبانی برپور عمل وکی ده امام خمینی ده انقلاب مختلف شیونه خوالی دیر دیخ پزه که خیو ده شیونه ده مسلمانان اتحاد نن وقتا مسلمانان با وجودی استعداد که چورالوی تعداد خوده ور کرده هر کسم زخیر ور کردی بهترین مسلمونه ور کردی خدی با وجود مد سر چکم کمای ده غده ده چکم منبر و محراب نه به نفاق خبری پوهی که گینه پوشت دا قرآن خلاف روانده دا دجار و پیجنده روانده دا دا اسلامی انقلاب خلاف روانده رب زلجلال دا انقلاب دا امام مهدی علیه السلام انقلاب سره متصل که خدای دا غیار و سازشون طول نکام که.
حقل مولانا عبد حسین شاکری لطاسی هم نره مندنه چی بستر اغلی و زمک پختنی ما زواب کری. خوږو دوستانو د میلمنو نظرونه مو اوریدل چې اسلامي انقلاب په اسلامي نړۍ او ګڼو هیوادونو کې د مبارزې او دفاع بنسټو باله چې تر دا مهاله په منځني ختیځ افغانستان او د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې اثرات ژوندي او ثابت لیدل کیږي. د اسلام د سرلوړۍ او په ټوله نړۍ کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یووالي پرمختګ او خپلواکۍ انقلاب د رامنځته کېدو په هیله سره خپل خپرونه په همدې ځای کې پیل ترسو. تر بیا هم پر لاس پارو، الله مل.